سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو د ازاد رادیو نه خبري مجلاوري اوس کولای شئ د ازاد رادیو خبرونه څلور ساعته د مخام ل شپږو د سهار پر شپږو په منځني څپا دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپونو نس یو شپږ پنځه وش مترو واوري. خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. د خبره د یاد وزارت په اوسنیت کې شاید د 2023 کال د نوبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی. د صنعت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پرې راپورونه ورکړي دي. دغه صنعت په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي. امریکا د طالبانو په بیا واکمنېدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ. پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې صنعت کې راغلی دي، کابل ته د بیا استنېدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوحې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستن شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي خو دایمي حل لار لپاره بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن یې خپور کړی دی راغلی دي په څه باندې 15,000 راستن شو کې 15% له 18 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکیری او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتک اجازه ورنکړل شي دفترونه به وتړي. د پرلت مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل که پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني د احتجاج په ډول به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخه به یې بنده کړي. دا چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق اڅکزي هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې لا ترلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر 18 راهیسی د روانه پرلت زیاتره ګډونوال هغه کارګران یا لغړیان دي چې پر هغه پولوي هر ورځ په شا تجارتي ګندې غوټي او پندوکي لګول. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخا په څیر په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکيري د تګ راتګ د ازادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی د چا د جاسوسۍ په تور یا ته میاشتې قفس کې بندي کړی و. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په مې کې د کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې و او په دواړو پښو کې یې کړی بندي وی چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي و. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک د کوتره په قفس کې بندي کړی و او ته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. لا څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2018 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شوه. د هند پولیسو ته دې وختار نوټې لیکدوه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نمړی ورځ پای ته ورسیده. افغانستان په خپل نوبت کې 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول. په ځواب کې سریلانکا په 1400 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی او چی اتیا منډې جوړې کړې دي، سبا ته به سریلانکا خپل لوبه مخې ته بیایي. د افغانستان لپاره نن په توپوهنه کې د رحمت شاه 190 او د نورعلي زدران 130 منډې د یادول دي. د افغان ټیم لوبډر مشر حشمت الله شهید دی لوبډل مشری حشمت الله شهیدی کوي. په ټیم کې کڅه هم ځینی ځوان او پخوانی لوبغاړي شته، خو راشد خان، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، ګلبودی نایب او ځینی نور پیژندل شوی لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبری مجله کې را سره دا مطلب اوریدل شي. لاندې به په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنه راسره واوري چې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتي دي چې د افغانانو مشروع حقونه ورکړي. دا چې د امریکا لهنده د افغانانو مشروع حقونه څه دي په دې ته وړاندې راپور لرو. همدارنګه د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د پیراغونې د سرمفتش ادارې سیګار د هغه راپور جزئیات به هم درته درکړو چې ویل کېږي هغه کسان له پاکستان هغه افغانان شړل شوي دي چې امریکا ته د تک په تمه و. همدارنګه دا چې په افغانستان کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه شوې وسره په څنګ کې هغه کسان چې له پاکستان راستانه شوي شکایت کوي چې سرپناه نه لري، د دې کسانو شکایتونه هم درسره شریکوو. او کندهار ته هم ورځو چې هلته د بې سرپرستو ماشومانو وضعیت هم درسره شریک کړو.
زه دلته په کشنیواله لته اکا سره اوسېدلم، نو چې پلار مې پاس بیا زما مور زما اکا وکړه، نو باره بیا سره لته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي ته دا راته اوسېږم.
تر مطالبه هم شتملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. دغه وزارت وایند میټو میلر تیرش په یو خبري کانفرنس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام
ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د دې هیواد یو شمیر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیر چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي، خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوری حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تدا تر اوسه پورې هم د دوه په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخوانی وسلوال پاوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. ل دې وړاندې هم یو شمیر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي ویلانی کړي عمومي عفو تجمن دي خو د بیلا بیلو نړیوالو بنسټونو لوري د دوی حکومت د بشري حقوقو په پراخ سرغړونو او د پخواني افغان سرتیرو په وجلو او شکنجه کولو تورن دي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبان یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. بل پلو بیا همدې وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلي چارو د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول باندې څیړي. د خبرې د وزارت په یو سند کې راغلي چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په ډسمبر کې خپور شوی دی. ورزو سنا کاکړ ته سناجان ستړي مشي خیر راغلی که تاسو راته وایئ چې دغه سند کې نور د دغه قونسلګری د پرانیستو یا د پرانیستو د پروسی د څیرلو لپاره څه راغلی دي؟
څرګندې کړې ده چې څنګه چې تاسو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متاتانه او د طالبانو د رسمي پیژندلو پرته په افغانستان کې د خپل قونسلګری د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی او دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی ستراتیژیک سند کې مطرح کړی ده. په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمایه‌ساتنې ادارې سیګار په خبره د امریکا کال په دسمبر میاشت کې خو شو راغلی چې متحده ایالاتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني خو باید د خپلو اهدافو د پرمخبیولو لپاره اغېزمنې اړیکې جوړې کړي او ټول امریکا سره د طالبانو د شمولو د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درک کړي. په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې څلور برخې له ترهګرۍ سره مبارزه، تعلیم درستې، سیمه ییز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو لپاره کنټرولګری خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غواړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره د دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناکه نیول شوی دی د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار په ملاتړ ټینګار شوی. په دوام کې ویل شوي چې دا تر بل هر وخت ډېره مهمه ده چې دا ترلاسه شي څو افغانستان به بیا د امریکا متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ستراتیژیک سند کې راغلي چې د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته امریکا په کابل کې خپل سفارت وتړه او دا له افغانستان سره د دوو لسیزو پوځي او سیاسي تعامل سمبولیک پای و او په دې موده کې امریکا له طالبانو سره په ځانګړي توګه په قطر کې څو جلا جلا غونډې هم کړې دي. د تیر حکومت له نسکورېدو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره عثمان له دوه څخه د خپل شجفیت څارنې لاندې فعالیت کوي.
ډېرې مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه محتاطانه څېړنو په اړه باندې چې دوی ویلي په کابل یا په ټول افغانستان کې د قونسلي چارو د پیل لپاره دوی یو پروسه پیل کړې او دا به څېړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش در سیګار وایي د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
له پاکستان د هغو زرګونه لګواښ سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي و امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پنشن وی پورس د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري او د راپور په ټکو پستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور لمخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ اس آی وی پیوان او پیټو کې سونه لري هم وایي چې لوي خو دی ویزه په ورکړه کې ځانډ او بل خو دی شړل کې د لوګواخت وی ډیر اندېښمن کړی دی. یواله د غو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې لخپل نه کسي زی کورنۍ سره په پاکستان کې اوسیږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
پلان ویزه مو ختمه
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلې. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $300 جریمه ورکړل شوې ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابر شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزه ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان دی ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کالداري ورکوي ټول د هیواد و نه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمينه برابر وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمينه نوي برابره، زموږ اولادونه، خويندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنی ده چې موږ ژوندې نه یو. هیله ده مسؤل بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 300 څخه تر 40 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیې کوم خبر نشته.
د سیګار په درمیاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنې دوروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبای وا په حواله ویل شوی چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پریکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډیر بې اسناد افغان کډوال له یاد هیواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هیواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي. او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتس اپ شمیره اعلان کړه او افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. فرانسوي روسیا به په اوکران کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې ځواب ورکړي. د چې د کارکونکو چرته وژل شوی د سفیر لاستانک ځینې اورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سیجون په خپل ایکس پانه لیکلی د روسیې بربریت په اوکراین کې ملکیان په نخښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خیرسون د باندې په خارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله وخته. د خیرسون سیمه ایز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغو بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي چې دغو زړورو فرانسوي مرستندویانو خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو 11 نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم د ځی شوې دي. اوکراین وای د روسیې د دوکلن يرغل پر مال سختو اقتصادي او پوزي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلی د اروپای ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارډ یورو منزور شوی مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پر وپیری. اوکراین چارواکي وایي هلمندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارډ ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرح په کانګرس کې د جمهور غختونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهور غختونکو وایي چې مصرفی بودیجه په هر ډول طرح کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
له خبرونو
ور اخوا
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بیوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوې. بل پلو په افغانستان کې د بارانونو واورو اټکل هم شوی. تفصیل څنګه کارنور
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پندغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مو پراتې واړو ماشومان هم یخ ویل او بېخي حالات خراب ده. شاید موږ پښتنه باید چې وسی.
لیران راسنه شوی یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
هغه وخت کې را د مرش
له هغه وخت چې را شړل شوی تر اوسه مې هیڅ کار نه دی مونږ له ورځې لس روپۍ آیت لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیرو. ماشومان مو یخ ویل ډېر ستونزې لرو. تر اوسه
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتاً درنې واورې او تیز ورښت د پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د ورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسنیو شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړ او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکارۍ موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خدایمي هلته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستنه کړی شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې په دې ولایت کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې پیل شوې. په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو مسؤلینو د خبره کړې. تفصیل په لسیمې په دې راپور کې.
د دوهم ټولګي دغه ماشومان که څه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکې پلار نه لري. یو شمېر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو به برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بی سرپرسته ماشومانو د روزنی ادارو لته هم دی چې پکښې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بی سرپرسته ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
تاسمانم امیلادی زګان ملته گزاو رساله د زادات په کښنیواله راته کاسر وسدلم نو سپلار مې پاس بیا زما مرد نه کاوه کړه نو بارا بیا سره ته دلته بیا دلته رالم. تاسم دوه کار کې ته داره ته وسم
د زلمې پلان لرم په دراوت کې مش کورو لکه ماماګان سره مجون کوي دلته وسرالو ودلته روزنتون تراله په دای کې روزنتون کوز ذکر کوم.
معلم سنادې د محمدي درته د کوون کې ما زمور پلاټ وارنل رمو ته ما سره وسوسیاسم ممال در اوستلم زو پهونو سره څنګه ما سره شی جوړس.
د دې دارالیتام مسولین وای دلته اوس مهال د 350 سیتمانو به سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي چې د ځنو ماشومان او ان کورنۍ هم نه د معلومه او دوی د سړکونو لسر څخه راوستل سوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابو الاحسان وای دلته دغه ماشومان ته څلور ساعته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو ترڅنګ دنیا واسریز دکړې هم ورکول کیږي.
په دې کې یتیم ماشومان هم راسره دي، بیا سرپرست هم راسره دي، بیا بضاعت هم راسره دي، د معتادینو بچیان هم راسره دي، د معلولینو بچیان هم راسره دي، حتی هغه کسان هم راسره دي چې د مفقودینو بچیان وي، یعنې دوی یا په خپله ور کې یا پلرونو ور کې. دولت ته خاصه ټول اکمالات کېږي، کالبسه دی که خوراکه دی که نور یو د ژمي د پاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاریو د ټول سیستم د دولت خاصه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکو کې د دوغو الکانو ترڅنګ به سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د بستر پرست ماشومان او د اټمان ماشومان دغه د پارو دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې شپږ سوه چې دا د ماشومان موږ لرو. په دې شپږ سوه کې څلور سوه مردانه دي، دوه سوه زنانه دي. په زنانو کار در یو وخت پورې معطل دي، امرسانی پورې په کار لګیا او چې کار یې پاینل کړو. او د مردانو د موجودۍ درې نیم سوه موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بې وزلی او نور ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي چې ډېرې د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوختي چې ډېره برخه اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته ورشو چې په کندز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو زراعت ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته د خبره کړې ده چې د دغې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې دوی وکولی شي په دې اساس د خپلې کورنۍ اقتصاد ورسره لوړ کړي. په همدې راپور سره زموږ د خبرې مجله همدلته پای ته رسیږي.
په کندوز کې کابو پر شپږ سوه بې وزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بې وزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بې وزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 1500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نوموړې موسې مسؤل رحیم الله خورمی ازادۍ روډي ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ دیرش دانې چرګان ورکوو چې د دیرش په جمله کې اووه ویشت دانې چرګې دي او درې دانې چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي، هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نوموړې موسې د دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته دیرش قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وضاحت فامیلو ته سې تقریبا 90% سیاسري تشکیلي هغو ته دیرش قطعې چرګان توزیع کړې. دوی ته څلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنوي ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوښي څرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 فیروزي ازادۍ روډي ته وویل،
یو
شمیر بے وزله میرمنې وای چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 مور 15 شهلا راته وویل،
میډم یې مایوب شوی دی، لس او پخې کار نه کوي، 15 ماشومان لرم، د کار کولو څوک نه لرم. په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ دا زموږ ستونزې نشي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې د مرستې ترلاسه کړي دي تر 90% یې بېوزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.